السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د غهیز وو بجې شوه. نن دوشنبه د 1999 مریض کال د مرغومی یا جدي اتمه او د 2003 زیږدیز کال د دسمبر 28 نیټه ده. د خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هر کلی کوم. تخنیکی چاره شمشاد زدران مختوړي. خبرونه کې به واوري چې افغان دولت او طالبان سلا شوي چې بل پړاو خبرې به هم دوحه کې پیلوي. پرون په بیلابیلو اروپایي هیوادونو کې زړو یا عمر خوړلو کسانو ته د کورونا واکسین ورکړل شو. مخکې له دې چې دې او نورو راپورونو ته راشو پام وکړئ د ساعت خبرونو ته. په بغلان کې څلور کان کیندونکي د کان دننه یوې چاودنه کې وژل شوي. ملي امنیت وایي د ځینو وژل شوو خبریالانو قاتلان طالبان یا داعش دي. او ایران کې د ژغورنې هغه عملیات درېدلي چې د واورې ښویېدو له پیښو وروسته پیل شوي وو. بشپړ خبرونه. د بغلان ولایت د تلاو برفک د ډبرو سکرو په کان کې پرون د یوې چاودنې په نتیجه کې څلور کس کان کیندونکي ووژل شول. د تلاو برفک ولسوال عبدالاحد برفکی ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه د میتان ګازو له امله شوې ده.
څور نفر کې د مادان ګیر اومده ګیس ګرفتان یا
څلور تنه چې په کان کې ګیر پاتې او ګازونه ویلي. یو جسد راوستل شوی او د دریو نورو د راوستلو لپاره د مسؤلینو هڅې روانې دي.
د خاغلی برفکی په وینا دا خصوصي کان د تلاو برفک په هغه سیمه کې دی چې طالبان پرې کنټرول لري. د ازادي راډیو سیمه ایز خبریال وایي درې اونۍ مخکې هم په دې ولسوالۍ کې په یو بل خصوصي کان کې د ورته چاودنې په نتیجه کې دوه کان کیندونکي وژل شوي وو. ویل کېږي چې په دې ولسوالۍ کې د ډبرو د سکرو په لسلو زیاتو کانونو کې چې ډېرې خصوصي دي او په معیارونو هم برابر نه دي، نږدې 1200 کارګر کار کوي. د افغانستان ملي امنیت وایي په هلمند کې د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی د وژلو په تړاو یو نیول شوی کس د طالبانو د خارجي جبهې غړی دی. دوی د غرض ویلي په ننګرهار کې د انعکاس د تلویزیون د خبریال ملاله میوان د قتل په تړاو یو نیول شوی کس بیا د اسلامي دولت ډلې یا داعش غړی دی. د دغه ریاست چارواکو دا څرګندونې پرون د افغان ولسمشر د دوهم مرستیال سرور دانش په مشرۍ د افغانستان د حکومت او رسنیو د ګډې کمیټې په غونډه کې وکړې. په غونډه کې د کورنۍ چارو وزیر محمد مسعود اندرابی وویل چې د تلو نیوز د سیاسي خپرونو د پخوانی چلوونکي یماس یواش د وژلو په تور هم درې تنه نیول شوي دي. د ولسمشر د دوهم مرستیال د رسنیو دفتر لخوا په خبره شوې خبرپاڼه کې ویل شوی چې په دې غونډه کې په دې وروستیو کې د خبریالانو او د مدني ټولنې د فعالانو د هدفي وژنو د زیاتوالي مسأله وڅېړل شوه. طالبانو بیا له دې وړاندې ویلي دوی د مدني فعالانو او خبریالانو په وژنه کې لاس نه لري. د افغانستان دفاع وزارت په هلمند کې د القاعده د یو لس غړو او د دوو مهمو طالبانو د وژل کېدو خبره کوي. دغه وزارت لخوا پرون وویل شول چې دغه وسلوال وړمش په ناوی ولسوالۍ کې د افغان هوایي ځواکونو په بریدونو کې وژل شوی دي. د خبر پاڼې له مخې د القاعده ډلې ټول وژل شوي غړي د مانخښونکو په ګډون د طالبانو لپاره د سنایپر او د شپې دوربین کارولو په برخه کې د ښوونې او روزنې مسؤلین وو. دفاع وزارت وایي د وژل شوو طالبانو یوې د مسعود احمد په نوم د طالبانو او قماندان او زیاتوی چین موړی په حقبین مشهور وو. په هلمند کې د القاعده په ګډون بهرنۍ ترهګرو ته د اسانتیاو برابرولو د چارو مسؤلیت درلو. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. یو شمیر امریکایي چارواکو په دې وروستیو کې ویلي چې طالبان تر اوسه له القاعده سره اړیکې پالي. امریکایي چارواکو اټکل کړی چې د القاعده شاوخوا 600 غړي به اوس هم په افغانستان کې فعال وي. طالبانو بیا له القاعده سره د اړیکو موجودیت رد کړی دی. د کابل لوګر سړک د دوهم لاین د جوړولو دوهم فاس په سلو کې نوی بشپړ شوی او ډیر ژر به ګټه اخیستنې ته وړاندې شي. دا خبره د افغانستان د سیمه ییز ارګانونو خپلواکې ادارې پرون په خپله فیسبوک پاڼه کې کړې او لیکلي دي چې د څه باندې 40 کیلومترو په اوږدوالي د دغه سړک چارې چې ټول لګښت د ټولګټو وزارت ورکړی بشپړېدو ته نږدې دی. ایرانی ژغورونکو د پلټنې او ژغورنې هغه عملیات پای ته رسولي چې د تهران شمال ته په غرونو کې د ښویېدلو واورو یا برف کوچونو او طوفانونو له امله تری تم شوو کسانو پسې پیل کړي وو. د ایران دولتي تلویزیون پرون خبر ورکړ چې په څلورو مختلفو برف کوچونو کې 12 کسان وژل شوي او د نړیوال سرې میاشتې د ادارې لخوا هم 14 کسان چې تری تم شوي وو ژغورل شوي دي. د ژغورنې دغو عملیاتو چې لس ټیمونه پکې ښکیل وو درې ورځې وخت ونیوو. او په بیلاروس کې د الکساندر لوکاشینکو پر ضد د اعتراضونو په دوام پرون معترضانو هوا ته سری او سپینې پوقانې خوشې کړې. دغه پوقانې په پلازمینه منسک او یو شمیر نورو ښارونو کې د معترضانو د نسبتا وړو ډلو لخوا هوا ته خوشې شوې دي. په منسک کې د څو تنو د نیول کېدو خبر هم ورکړل شوی.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په راتلونکو څلور ساعتونو کې د کابل او یو شمېر لویو ښارونو د هوا د حالاتو اټکل داسې کړی. کابل اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه و او ټیټه منفی شپږ. هرات اسمان نیمه وریز، د تودوخې لوړه درجه اته او ټیټه منفی یو. کندهار اسمان وریز، د تودوخې لوړه درجه و او ټیټه منفی دوه. مزار شریف اسمان ریز، د تودوخې لوړه درجه و او ټیټه منفی څلور. او جلال آباد اسمان ریز، د تودوخې لوړه درجه څوارلس او ټیټه څلور.
سهارنۍ خبری مجلې ته غوږ یی وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. د سولې خبرو د ځای په اړه له ناندریو وروسته دولت او طالبانو وپتیله چې دوهم پړاو خبرې هم دوه کې وکړي. د دولت لوری وایي چې د سر خبره به یې اور باندې وي.
زمن لاړخه په اجنډا کې په لومړي سر کې په اور باندې ټینګار وشو او ټول د افغانستان اسلامي جمهوریت ملاتړ کوي.
افغانستان کې د کووېډ 19 ناروغي د درملنې وړتیا لوړه شوې.
په نوموړی کې موږ د مایناتو ظرفیت ټیټو، د 5000 په شاوخوا کې موږ د ظرفیت لرو. اکسیجن ستونزه و چې هغه اکسیجن ستونزه هم حل شوې ده.
په نړۍ کې د کورونا وایروس د چټک خپرېدا پر مهال پرون اروپا کې د دغه ناروغي پر ضد واکسین پراخ پروګرام پیل شو. اوروزګان کې د هوا له سړېدو سره تنفسي او ساري ناروغي زیات شوې.
د خلکو اقتصادي حالت خرابواله ده چې دغه ساري ناروغیو لپاره زمینه مساعده کړې ده. البته دغه د ژمي موسم د ساري ناروغیو لپاره خصوصا د تنفسي ناروغیو لپاره ډېر مساعد وي.
د خبرونه تر پایه نور راپورونه هم درته لرو. هیله ده را سره پاتې شئ. راځو د خبرونه د سر موضوع ته. د افغانستان د دولت او د طالبانو مرکچی پلاوی به په ټاکلي وخت، یعنی د جنوري په 15مه د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې دوهم پړاو خبرې پیل کړي. دا خبره افغان چارواکو او طالبانو پرون یک شنبه ازادي راډیو ته تایید کړه. ویل چې خبرو په دې پړاو کې به پر هغو موضوعاتو خبرې وشي چې دواړو لورو د اجنډا په ترتیب شوو لستونو کې شامل کړي دي او یو بل ته سپارلي. په دې اړه پام وکړئ د نوریاس نوري راپورټ.
د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقی پرون په یو ټویټ کې ولیکل چې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا له مشر عبدالله عبدالله سره په غونډه کې ولسمشر اشرف غنی د ملاتړ وکړ چې د سولې د خبرو دوهم دور د پټاکلي وخت، یعنی د جنوري په 15مه په دوحه کې ترسره شي. خو ولسمشر بیا هم ټینګار کوي چې د خبرو نور پړاوونه باید د افغانستان په دننه کې وشي. خغل صدیقی وویل چې ولسمشر رسول د ملکچی پلاوی او د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا د مشرانو په غوښتنه او له نړیوالو ملاتړو سره په مشوره او هم د دې لپاره چې د دوهم دور خبرو په پیلېدو کې ځنډ رامنځته نشي له دې سره موافقه وکړه چې د خبرو بل پړاو د په دوحه کې ترسره شي. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا ویان فریدون خوزون هم بیگانه وخت ازادي راډیو ته وویل چې د دې شورا د مشرتابه د کمیټې په غونډه کې په دې سلا وشو چې د سولې د خبرو دوهم پړاو د خپل ټاکلي وخت په دوحه کې پیل شي او په دې خبرو کې به اوربند افغانستان د دولت د مرکزي پلاوي لپاره یو لومړیتوب وي.
د رهبری کمیټې پریکړه وکړه چې مذاکرات به په 15 د جنوري په دوحه کې بیرته شروع کیږي او زمنګ لاړخه په اجنډا کې په لومړي سر کې په اوربند باندې ټینګار وشو او ټولو ګډونوالو وختنه وکړه چې حیات کاملا د اجنډا په تعین او ترتیب کې او له طالبان سره په توافق کې صلاحیت لري او ټول د افغانستان اسلامي جمهوریت ملاتړ کوي.
خغلی خوزون په دې اړه چې یو شمیر نورو هیوادونو هم په دې وروستیو کې د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د کوربتوب لپاره چمتووالی ښودلی وویل چې ډیر دغه هیوادونه د کورونا د خپرې شوي و بالا عمله له خپلې دغې ژمنې په شا شوي دي. د طالبانو د فرهنګي چارو د کمیسون مرستیال احمد الله وسیق هم تیرش په ناوخته ازادي راډیو ته تایید کړ چې د طالبانو مرکچی پلاوی هم دې ته تیار دی چې د جنوري په 15مه له مقابل لور سره د خبرو دوهم پړاو پیل کړي. نوموړی وایي د خبرو په دې پړاو کې به د اجنډا پر هغو موادو بحث او خبرې وشي چې فهرست دواړو لورو له مخکې برابر کړی او یو بل ته یې سپارلی دی.
د افغانستان د اسلامي امارت مذاکراتي ټیم او مسولین ژمن دي چې د کړي وادي او هغه معمول مطابق بیرته مذاکراتي مجالس پیل شي. په مجالسو کې به پر هغو موضوعاتو باندې خبرې بکیږي کوم موضوعات چې په ایجنډا کې شامل دي او په هغو باندې به بحث کیږي.
د طالبانو او افغان دولت د ملکچي پلاو ترمن د خبرو په لومړي پړاو کې چې د سپتمبر په 12مه په دوحه کې پیل شوی وي او شاوخوا درې میاشتې دوام وکړ، دواړو لورو د خبرو د دوام لپاره پر اکران لارې موافقه وکړه او همې پر راتلونکي اجنډا د بحث لپاره د خپلو غوښتنو فهرستونه له یو بل سره تبادله کړل.
و موریدل چې د افغان دولت او طالبانو مرکچی پلاوی وایي چې دوهم پړاو خبرې به هم په دوحه کې ترسره کیږي. دغه هوکړه تر دې وروسته کیږي چې په دې وروستیو کې د ولسمشر په ګډون بیلابیلو افغان چارواکو وړاندیز وکړ چې د سولې راتلونکي خبرې باید په افغانستان کې ترسره شي. دوی د لومړي غوراوي په توګه کندهار وړاندیز کړ، خو طالبانو بیا وویل چې دا مهال د افغانستان دننه شرایط دی ته چمتو نه دي چې دوی هلته خپل سیاسي مشران ولیږي او خبرې مخته بوزي.
په قطر کې بین الافغاني خبرې
سوله راتون کې ده، هغه سوله چې مطلق اکثریت د افغانان غواړي.
دلته اوربند
مرکه تحلیلونه، بحثونه او د خبرو لځای شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پانی، ټویټر، فیسبوک پانی او یوټیوب څخه واوري، ولولي او وبیني.
اوس هم راځو د روغتیا اړوند یوې مسلې ته. د افغانستان د عام روغتیا وزارت وایي چې تر اوسه په دې هیواد کې د کورونا ویروس د نوې بڼې کومه مثبته پیښه نه ده ثبت شوې. د دغه وزارت مرستیال ویان رولا ترکی آزادی راډیو ته وویل چې له پخوانیو تجربو په ګټه د ویروس د نوې بڼې مخنیوي لپاره یې بشپړ او جدي چمتووالی په پام کې نیولی. دا په داسې حال کې ده چې په ګڼو هیوادونو کې د کورونا ویروس نوې بڼه په چټکۍ سره خپرېږي چې تر آسیایي هیوادونو هم رسیدلې. په دې اړه په دغه راپور کې نور جزئیات واورئ.
کورونا وایروس چې نړۍ یې له لوی سرخوږي سره مخ کړي او اوس یې دویمه بڼه په نړۍ کې په چټک ډول د خپرېدو په حال کې ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې تر اوسه د دغې نوې بڼې کومه مثبته پیښه په هیواد کې نه ده ثبت سوې، خو له وړاندې د مخنیوي لپاره جدي تدابیر نیول سوي. د دغه وزارت مرستیال بیان نورالله تریکی ازادي راډیو ته وویل
روختیا وزارت ورته د تیرې لمړۍ سمې پرتلا په کافي اندازه تدابیر نیولې دي، نو انشاءالله موږ ټولو هیوادونو ته ډاډ ورکوو چې د دوم ځل لپاره به بیا هغه ترخې تجربې چې په لمړۍ تجربه کې وي نه تکرارېږي.
ښاغلی ترقی وایي چې د کورونا وایروس له دومې څپې شاوخوا دوه اونۍ اوړي، خو اوس دغه وایروس په افغانستان کې ثابت حالات غوره کړی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په تیرو 250 اونیو کې چې کورونا وایروس په افغانستان کې خپور شوی، تر دې دمه 250 کسان نیولې چې له ډلې 2100 مړه شوي او نور بیرته رغېدلې دي. روغتیا پالان له خلکو غواړي چې له کوره د باندې ماسک وکاروي، له روغبړ ډډه وکړي، ټولنیز واټن مراعت کړي څو د کورونا وایروس په مخنیوي کې مرسته وکړي. د افغان جاپان روغتون پخوانی مشر ډاکټر حکیم الله صالح
علایم او اعراض دي ناروغي لکه د پخوانی کورونا غوندې یو ډول دی. بهتره ده چې هغه مسافر چې په افغانستان ته راځي باید یا قرنطین شي او یا هم معاینه شي، تر څو هغه کسان چې هلته پې اخته دي په افغانستان کې دغه ناروغي یا دغه نوی خپره نه شي.
دا په داسې حال کې ده چې په ګڼو هیوادونو کې د کورونا نوی بڼه چې لومړی په بریتانیا کې تثبیت شو په چټکۍ سره خپرېږي. له بریتانیا د باندې دغه وایروس په سویډن، هسپانیا، هانګ کانګ، سنگاپور، استرالیا، فرانسې او جاپان کې نوې پیښې ثبت شوې. د روغتیا پالانو په وینا د کورونا دا نوې بڼه ډېر ژر خپرېږي، خو د مخکېنۍ په شان وژونکې نه ده.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا وایروس عمده نشي تبا توخی او د سابندې دل دي.
زموږ غږ له آزادی رادیو نه اوري. زموږ خبرونه د سهار لو د ماخام تر و بجو په ټول افغانستان کې په منځنوي 1290 رادیوي سپو او د غراس په اکثر لوی خارونو کې د اف ام په 0.15 سپو اوریدل شي. اوس هم دا چې نړیوالې ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه تبصرې لري، اجمل انت به غوږ شو چې د ځینو دغه ورځپاڼو پاڼې اړولي.
واشنگتن پوسټ په افغانستان کې پر ژورنالیستانو د زیاتیدونکو هدفي بریدونو په اړه لیکنه خبره کړې. ورسپانې په تیرو څخه کم دوه میاشتو کې د ازادي راډیو د خبريال الیاس تای په شمول په کابل، هلمند، غزنی او ننګرهار کې پر ژورنالیستانو او درسنیو په کارکونکو پر لپسې بریدونو ته اشاره کړې. ویلې دي د جنوري د میاشتې راهیسې د هیواد کې ولس خبريالان او درسنیو کارکونکو وژل شوي چې د سره 2000 کال د افغانستان د کورنیو رسنیو لپاره یو خنړی کال. ورسپانه په ځانګړې توګه خزینه افغان ژورنالیستانو ته پر پیښو غواښونو تمرکز کوي او په دې برخه کې په ننګرهار کې د وژل شوي خبریالې ملالې میوند یادونه کړې چې د قتل مسؤلیت د داعش وسلوالې ډلې پر غاړه واخیست. واشنگتن پوسټ وایي تر لسو زیاتو افغان ژورنالیستانو او د رسنیو فعالانو په ځانګړې توګه خزینه خبریالانو ورته ویلي چې دوی د بل هر وخت په مقایسه لږ مسؤلیت احساسوي او ویریږي چې امنیتي وضعیت په خرابېدو او دا ډول بریدونه په زیاتېدو دي. آنلاین بیا د افغانستان د سولې د راتلونکي پړاو خبرو پاړه یو رپورت خپور کړی او پکې د چارواکو له خولې ویلي دا خبرې به د قطر په پلازمینه دوحه کې پیل شي. په رپورت کې یادونه شوې چې تر دې مخکې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په افغانستان کې دنه د سولې د بل پړاو خبرو د ترسره کېدو غوښتنه کړې وه. د افغان دولت او طالبانو مرکزی پلاو پریکړه کړې چې تر یوې وقفې وروسته به د جنوري د میاشتې په 15مه بیرته خبرې پیلوي. رپورت زیاتوي د خبرو اترو د بیا پایل دا پلان په داسې حال کې دی چې د کابل په شمول په افغانستان کې تاوتریخوالي زور اخیسته او په پرلپسې توګه به مبریدونه او د یادو کسانو هدفي وژنې دوام لري. نیویارک ټایمز ورسپانې بیا د هرات په جنوب کې د قلعه بیوا یا د کندو د کلی په اړه لیکنه کړې چې سرلیک دی د کندو په کلی کې د افیمو سوداګري د ژوند په بیه تمامېږي. دا لیکنه وایي په دې سرحدي بیوزله سیمه کې افغان سړي ایران ته د افیمو په قاچاق کې مري او تر شا خپلې کونډې او ماشومان پرېږدي چې مجبوریږي پرته له نفقه ګټونکي ژوند وکړي. په لیکنه کې د دې سیمې د هغه کونډو بیوزلې او ستونزې یادې شوې چې د کورنۍ نارینه ایران ته د نشې موادو د قاچاق په جرم په ایران کې دام شوې دي.
روزګان کې ساړه ژمي موسمي ناروغي زیاتې کړي. روغتیايي کارکونکو وایي په ساري ناروغي او تر ډیره هغه ماشومان اخته دي چې کورنۍ د جګړو لکبله لخپلو مينو بي ځای شوي. د جګړو لکبله بي ځای شوي کورنۍ وایي تمل لري چې اوربان وشي او دوی خپلو مينو ته بیرتستان شي. زموږ همکار د دغه کورنۍ لیدو ته ورغلی او دا راپور چمتو کړی.
پاورزګان کې روغتیاي چارواکي د هغه کډوالو او نورو بیوازله کورنۍ فاړاندې شمندي چې د ژمي په سړه هوا کې د ځانونو او کورنۍ د تودو ساتلو امکانات او وسایل نه لري. د ولایتي روغتون سرطبيب او سرپرست ډاکټر زیول رحمان نیازی ازادي راډیو ته ویل سړه هوا او د کافي امکاناتو نشټوالي د کډوالو په کورنۍ کې یو زیات شمیر ماشومان او لویان په بیلابیلو موسمي ناروغي اخته کړي دي. نیازی وای په دغه ولایت کې رواني جګړې نه یوازې د خلک په ساري ناروغي اخته کړي دي، بلکې دلته په رواني ناروغي د اخته کسانو شمیر هم زیات کړي دي.
دغه جنگ او د خلکو اقتصادي حالت خرابواله ده چې دغه ساري ناروغي د پاره زمينه مفایده کړي ده. خو دغه موسم چې ده البته دغه ژمي موسم د ساري ناروغي د پاره خصوصا د تنفسي ناروغي د پاره ډیر مساعد وي. دا چې اوس وخت کې د لارو بندواله یو بل علت چې د ناروغانو راتګ صحیح مراکز ته کم ده. خو بیا هم ویلی شو چې په دغه موسم کې چې کله هوا یخیږي په دغه وخت کې د سینه بغل او د زکام ناروغي واقعیت سره زیاتیږي.
د ترینکوټ یو شمیر اوسیدونکو هم راتویل چې دا محل په هر کور کې څو تنه ناروغان پراته دي. دی وايي د ژمي موسمي ناروغي په ځنګړې توګه هغه کورنۍ ډيري ځپلې دي چې د جګړو لامل به ځای سوي دي. محمد نسیم چې د ترینکوټ ولایتي روغتون ته ناروغ راوړی وايي د جګړې لکبله ترینکوټ شار تر کډه سوي. دی وايي به سرپناه دي او په کورنۍ کې څو تنه ناروغان ورته پراته دي.
په کور کې هم ناروغان وایي د ګرد د اکثریت ټوخ کې ژوند دي مریضان چې دم د ځا سماجر سي هم دي داسې مریضان په کور کې وایي د لو بارو نقطه خپل د سر خلاصيږي چې اقتصادي مکمل وایي د ختم دي اول مزدوري ته وایي دغه مریضان سره تولا کوي وخت پیدا کوي چې ساده ماشي مزدوري وکي چې شر د ځا سماجر سي وایي خونو بیا بیا شنه
نو موړی وای د اوربند په هیله او تام دی او کله چې سیمه کې جګړه ودرېږي بیرته بخپل کور ته ستنیږي چیرې چې به حد یقل د ماشومانو لپاره سرپناه ولري مکی ولا بیا رواني تکلیف پیدا کړی دی هغه هم د درملنې لپاره د ترینکوټ ولایتي روغتون ته راغلی نو موړی ازادي راوړي ته وویل
څوله اوس خدای دې سره کښې موږ به دوای ورته کوو راکم په خپل پلار دوه رکاته نبر کړي دوه رکاته نبر کړي الله سوله وکړي خدای دې بس نوره.
ډاکټر ضیاءالرحمن نیازی چې د روغتون په کمو امکاناتو هره ورځ د سلګونو ناروغانو د درملنې هڅه کوي وایي څو چې جګړه نه وي درېدلې د دې ناروغانو په وړاندې نه کورنۍ مقاومت کولای سي او نه هم روغتیایي مرکزونه دومره وړتیا لري چې په داسې لوړ شمېر ناروغانو ته په سمه توګه رسیدګي وکړي. نوموړي بیا هم پر کورنیو ټینګار وکړ چې په ژمي کې دي د هغو امکاناتو څخه چې لري په سمه توګه او په ځانګړې توګه د ماشومان او د عمر خوړلو کسانو د ساتلو لپاره کار واخلي څو چې له موسمي ناروغیو په وړاندې مقاومت ولري. د اورزګان د کډوالو او بیرته رسنیدونکو چارو د امریت د معلوماتو پر اساس په دې ولایت کې په دې وروستیو دوو درو میاشتو کې د جګړو له امله تر 15,000 زیاتې کورنۍ له خپلو سیمو بې ځایه سوي دي چې زیاتې د دغه ولایت د دهراوت او ګیزاب ولسوالۍ څخه دي چې اوس تر شنه اسمان لاندې شپې او ورځې تېروي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
پرون د لومړي ځل لپاره په اکثرو اروپایي هیوادونو کې زړو خلکو ته د کورونا واکسین ورکولو بهیر پیل شو. دا ورځ اروپایي ټولنې اکثرو غړو تاریخي ورځ یاد کړه. په دې اړه پام کړئ د نوریاس نوري راپورت.
په اروپایي هیوادونو کې د کورونا وایرس پر ضد واکسیناسیون پراخ پروګرام پرون یکشنبه پیل شو. د فایزر او بی او ان ټیک کمپنیو لخوا جوړ د کورونا وایرس پر ضد واکسین چې شاوخوا یوه میاشت کې به هر چا ته دوه ځلې ورکول کیږي د شنبه په ورځ د اروپایي ټولنې هیوادونو ته رسیدلی و. په چک جمهوریت کې د دې هیواد صدر اعظم آندری بابش لومړی کس و چې د پلازمېنې پراګ په پوځي روغتون کې واکسین شو. هغه خبریالانو ته وویل
موږ به احتمالا نه میاشتې د واکسین کمپاین ولرو، خو البته د واکسین شتون او کمیت پورې اړه لري.
د سلواکیا ولسمشره زوزانا چاپوتوا او د بلغاریا د روغتیا وزیر کوستانتین انګیلو هم لومړني کسانو چې په خپلو هیوادونو کې د تلویزیوني کمرو په وړاندې واکسین شول ترڅو د کورونا ضد واکسین د مؤثریت په اړه د خلکو باور زیات کړي. د اروپایي ټولنې په ډیری هیوادونو کې دا واکسین لومړی هغو کسانو ته ورکول کیږي چې کمزوري دي. د دې ټولنې وویشتو غړو هیوادونو د دسمبر 28 د وی ډی په نوم یاده کړې ده. د ایټالیا په ګډون چې د کورونا د وبا په پیل کې سختې ورځې ولیدلې، په جرمني او نورو اروپایي هیوادونو کې هم د دې واکسین کمپاین پیل شوی دی. د ایټالیا صدر اعظم جوزیفی کونتی په یو ټویټ کې ولیکل چې دا ورځ به زموږ په تاریخ کې د تل لپاره ثبت شي. د اروپایي ټولنې د کمیسیون مشر اورزولا فون دیر لان په جرمني کې وویل نن ورځ د اروپا د بری کیسه پیلېږي. هغې زیاته کړه نن ورځ به په زرګونو انسټیټیوټونه او څېړونکو سره په تماس کې وي ترڅو په راتلونکو اونیو او میاشتو کې ولیدل شي چې دغه واکسین څه ډول عمل کوي. سیاستوال او څېړونکي دغه راز خبرداری ورکوي چې دا به څو میاشتې وخت ونیسي چې د کورونا ضد واکسین ټولو ته ورسیږي. دوی همداشان له خلکو غواړي چې له ماسکونو استفادې ته دوام ورکړي، فزیکي واټن مراعات کړي او خپل لاسونه تل پر صابون ومینځي. اروپایي کمیسیون ویلي چې د واکسینونو د څه باندې 2 میلیارد ډوزو د پیرلو قراردادونه یې له څو کمپنیو سره کړي دي. تمه ده چې د اروپایي ټولنې روغتیایي مسؤلین د جنوري په 6 د موډرنا شرکت جوړ شوی واکسین هم تایید کړي. د دغه واکسین مؤثریت هم د کورونا په وړاندې په سلو کې څه باندې نوي ښودل شوی دی. د اروپایي ټولنې په غړو کې له 14 میلیونو زیات خلک په کووید-19 ناروغۍ اخته شوي او له امله یې هم له 36,000 زیات کسان مړه شوي دي.
د بغلان ولایت د طلاو برفک د ډبرو سکرو په کان کې پرون د وی چاودنې په نتیجه کې څلور کان کیندونکي وژل شوی دي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وای په هلمند کې د ازادي راډیو د خبريال الیاس دایی د وژلو په تړاو یو نیول شوی کس د طالبانو د خارجي جبهې غړی دی او د غرس پننګرهار کې د وی خبريال ملال میوند د قتل په تړاو نیول شوی کس د داعش غړی دی. د افغانستان دفاع وزارت په هلمند کې د القاعده د ولس غړو او د دوه مهمو طالبانو د وژل کېدو خبره کوي. د کابل لوګر سړک د دوهم لاین د جوړولو د دوهم فاس په سلو کې 90% چارې بشپړې شوې دي او ژر به ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. ایراني ژغورونکو د پلټنې او ژغورنې هغه عملیات پای ته رسولي چې د تهران شمال ته په غرونو کې د خویدلو واورو او طوفانونو له امله تریتم شوو کسانو پسې پیل شوي وو. او په بیلاروس کې د الکساندر لوکاشینکو پر ضد د اعتراضونو په دوام پرون معترضانو هوا تسری او سپینې پوقانې پورته کړې. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري.
دا ژوند رنگونه.
ایشان احمد هم مکتب ایم د لسم سم کې
کوم مکتب کې
عبدالرحیم غفروزی کې
یو لاس کال دی چې اول څه دی پیږه ذکر
کوم ته می ملای می ذکر خلاص نور دون شوق نه لرم سره مهم در سره
ولې نو شوق نه لري
بس د شوق بعد انسانانو شوق یو چی سره یا ورته سره کرکټ سره بل چی سره در سره یم در سره دون شوق نه خو بیا کور کرا باندې ډیر کوي یعنی درس و سبق و مونږ وکړه ورزش وکړه یعنی کم کار دی تا خو کی ما کار وکړه
نو چه دی خو کی چې درس نه خو کی
ما کرکټ سره لک شوق سره
کرکټ به کوي
هغه نه کوو
مثال
میاري کرکټ نه کوو یعنی بیا مس دا وخت یې راو ځکه ما وخت مسایسو بیا بس کرکټ وکړو
دا لوبغاړي چې کله خبرې کوي نو وای چې اول درس نو تا ته ولی اول نه دی
مغ وڑکی نہ شوق نہ طور سر انسان کم کار تو کئی بعد مغر شوق لری دونوں شوق اور سنلا خوبیا ہم کوشش کروں تو درس ہوئے مجھے کہتے آئندہ میں کی گئی درس باندھے ورزش باندھے
په مطالعه څوک عادت شخوان دور کوي کپ کرکټ څوک عادت شخوان دور کوي کنه پارشي سړی چې ځان عادت کې خوان دور کوي او ځان په پو کې کنه یعنی ته کرکټ نه وخت ډیر خوان د خصای چې کله ستا کرکټ خزدوي درس هم دغه سړی چې سړی زحمت وباسي خواري او کې درس د کې ځان په عادت کې په مطالعه باندې کنه اوس خو موږ دسیو چې یو پړنول ولوتي بیا موږ زړه تنگ شي کنه لیکن کرکټ کې بیا ولې زړه نه تنګيږي
کرکټ ورسره شاید صبح دې مر سره تیریږي تندرست مر سره شوق
دې درس مې او تفریح کې تلای شي سړی کې دې شي دین ډېر خوند واخلي یو نوې خبره زده کوي ته کنه یو نوې معلومات تر لاسه کوي
او ته کوم زه کله نه کنه کوم شوقي کتاب راخلم مثلا درس شي راخلم کم شاید بیا دې ما ځنې مغه مطالعه نه به کولې سم تا غي زده کوم کوم مثال کوم دې ما ځنې نسم لیکلې بیا غو عارف کولې سم زده کوم مغه مطالعه نه په ذهن کې مې پاتې شي مطالعه خو شاید خو ستاسو شوق لې ور سره هر کار په شوق سره کوي
نو خپل راتلونکي چیرې ویني لتا بس جوړی کی
والله کوشش د ما ارمان دا ته یا کرکټ ته سم یا صحیح یو درس زده کوم یا کار وکم یا کسب وکم کوشش آینده کې من دا پلانونه مې نیولې د درې دانې تاریخ کې برابر سولم
دا دې باید ډیر مخ کې نیولې وای دولس کال درس ویلې د یو لس دولس کال نو اوس باید یو پریکړه د کړي وچ کومې خاطر لای وای
ان اوس پوسلو وخت م ډیر وخت دا هر څه مولې دن دنیا مولې د لاو دینه بعد یو پریکړه کوم مهم زندګي
مننه خوشاله اوسې
زندې سه تاسو کومه اوسې
زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوري او سم تاسو یو شمیر پیغامونه
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم جزبی رادیو ټول کارکونکو سلامونه وایم د مجلې غزنی ولایت خبره کوم تاسو غواړم وایم کوم مسافر چې افغانستان د دوی ته سفر کوي نو دوی ته څل زر افغانۍ باندې یو طرفه ټکټ ورکول کیږي او ما څه ولا ټکټونه په نظر یې الله زر افغانۍ باندې وو بل دوی باید کرونا من په تیس لزانه سره ولري هغه تیس هم په 15000 افغانۍ باندې ورکول کیږي نو دا لم سفر سره ظلم ده د ازادي راډیو مسلمان څنګه ور کنه دا ده چې تاسو نو مسلو چارواکو ته خاور شرکتو له مسلمان سره ما خبرې وکړې دی عقل هغه من سفر ته هله ده چې خپل आवाज اوچت کړي
السلام علیکم رورا رفیق الله ایم د کونړ ولایت د دنګام ولسوالۍ د بیداد د کلی څخه رورا خراب حکومت ولی روان ده خراب حکومت ولی خلک دې تر کړی چې د حکومت سه فاصله پیدا شي او خو بیکاری او کرونا د خلکو ستونزې دې ټکړي دي او بلې خواته ورور په افغانستان کې جنگ دی جګړې دي او خلک بازارونو کې خپل سر د ول سودا خرڅي یعنی جواب وړي وړه د 15000 افغانۍ خرڅيږي حکومت دې ته نور هیوادونو کې نرخنامه موجود دی د شاروالۍ نه مې دا خصوصا د کونړ د شاروالۍ نه دا مختنه لرم چې په بازارونو کې دغه سوداګر کنټرول کې وسلام
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زما مدان ورده تخفل ول سواری د شری غونډې خبره کوم ورور راځمل مکتب چې دې صف نه درې سره انداري مداري ما چې موږ د حکومت سره دا غشتنه غواړو دا ایله ورزول لري شروع را جوړه چې موږ ډیر سره په تکلیف یو.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
تاسو هم کولای شئ خپل پیغامونه راته ثبت کړئ. لدې سره دغه خبری مجله پای ته ورسیده. همکار مستار فروغ راغلی چې تاسو ته بل خبری مجله وړاندې کړي. فروغ صاحب ستړي مشي.
تشکر لودین صاحب.